دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د تیرې یوې اونۍ نه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د قندوز خان آباد په لویه لاره نښتې روانې دي دغه لاره د عامو خلکو په مخ تړل شوې او د تجارتي مالونو انتقال هم بند شوی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه سیمه کې د طالبانو په خلاف د تیرو درې ورځو تعرضي عملیاتو په دوران کې 18 وسلوال طالبان وژلي دي که څه هم چې طالبان لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو په سیمه کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې یوه اونۍ مخکې د قندوز خان آباد په لویه لاره د ملي اردو څو پوستې محاصره کړې وې او اوس حکومتي ځواکونو تعرضي عملیات پیل کړي دي له بلې خوا په دې وروستیو شپو ورځو کې د میدان وردګ ولایت د جلریزو پولیسوالۍ کې پر حکومتي هدفونو باندې د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی د جلریز ولسوال سید محمد هاشمی نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل طالبانو د حکومتي ځواکونو نه درې پوستې نیولې دي او اوس یې د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی که تازه دم اسکر او اکمالات ورته ونه رسیږي ممکن چې دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې سقوط وکړي له بلې خوا د قندهار په ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو له امله په لارو باندې تګ راتګ ګران شوی دی خلک په اسانۍ نشي کولی چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي او هم د مخابراتي شبکو ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ په افغانستان کې د سولې او روغ جوړ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر افغان محقق او لیکوال ډاکټر عبدالباقی امین باندې د چهارشنبه د ورځې قاتلانه حمله غندلې ده امین په کابل کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو زلمی خلیلزاد نن د جمعې په ورځ په ټویټر کې لیکلی دي چې د امین وژل د هغو تخریبکارانو کارو چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ځنډولو او یا مختلولو هڅه کوي خلیلزاد لیکلی مونږ د دې ترستی عمل غندنه کوو او د هغه د کورنۍ لغړو او دوستانو سره خپل خواخوږي څرګندوو ښاغلی خلیلزاد ولیکل چې د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډولو لپاره هیڅ قسم جواز نه لیدل کیږي په عین وخت کې په داسې حال کې چې نن د اګست په 28مه د ټیریزم د قربانیانو نړیواله ورځ منځل کیږي یو شمیر کورنۍ وو چې د افغانستان په روان جنگ کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي په جنگ کې شاملو هغو کسانو د محاکمولو غوښتنه کړې چې د ملکیانو په وژلو باندې تورن شوي دي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د ایران د استخباراتو لخوا وسلوالو طالبانو ته د پیسو د ورکولو په اړه خبره شوې مطبوعاتي ریپورتونه سم ثابت شنو دی به ځوابي اقدام وکړي د رویټرز خبري اژانس وایي چې د سی ان ان تلویزیونی شبکې په روانه میاشت کې د امریکایي استخباراتو په حواله دغه ریپورت خپور کړی اژانس وایي چې تر اوسه پورې لا نورو سرچینو دغه ریپورت اصلیت نه دی تصدیق کړی په افغانستان کې د خوځو ژورنالیستانو د خوندیتوب مرکز په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې خبره کړې پر حکومت نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا په متحده ایالاتو باندې غږ کړی دی چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په وخت ژورنالیستان ته د ګډون کولو زمینه مساعده کړي د کولومبیا ژورنال ریویو په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې د افغانستان په باب لیکل شوی او د اگست په 19مه چاپ شوی وايي په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د افغانستان د وګړو جنگ نه د شاتک پریکړه کړې په افغانستان او پاکستان کې په ژورنالیستانو باندې حمله زیات شوې دي د دغه متبر امریکایي ژورنال لیکوال وجاهد خان لیکي دا توافقنامه چې په 1400 کې خپل شوې ده په داسې حال کې چې په تدریجي توګه له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتو غوښتنه پکې شوې یو ځل هم د افغانستان د 1393 هجري شمسي کال د اساسي قانون ذکر پکې نه شوی او نه د ښځو د حقوقو په باب ویل شوی او نه پکې د مطبوعاتو د ازادۍ ذکر شوی به سرحده خبریالانو یا آر ایس ایف د نړیوالو مطبوعاتو د ازادۍ د شاخص لمخې افغانستان په 122 نمبر مقام کې او پاکستان په 145 نمبر مقام کې واقع دی د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې 46 او په پاکستان کې 50 ژورنالیستان په مرموزو حالاتو کې وژل شوي دي دا واشنگتن دی د 2000 میلادي کال د جمهوریت اسد د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د هغه انتخاباتي ملګری کمالا هیرس د خپل ګوند کاندیدی رسمن قبول کړه. د ډیموکراتانو درې ورځنی کانونشن د جمعې په شپه د ډیلیور د ایالت په مرکز ویلمنگټن کې پای ته ورسېد. د امریکا خبریال وایي چې جو بایدن او کمالا هیرس به د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه د مرستیال مایک پینس په مقابل کې ودرېږي. ډیموکراتانو کوشش وکړ چې د ښاغلي ټرمپ سره د خپل مخالفت د څرګندولو نه علاوه د ګوند غړو ترمنځ په یووالي او د ټولنې د مختلفو طبقو د ملاتړ پر راجذبولو باندې هم تاکید وکړي. د روسیې د حکومت د مخالف ګوند مشر نوالني چې د سایبریا په یو روغتون کې د کوما په حالت کې بستر شوی او ډاکټرانو وایي چې روغتیایي حالت یې خراب دی. نوالني د پنځم به په ورځ له سایبریا نه په الوتکه کې مسکو ته سفر کاوه چې یو ناڅاپه په خپل سیټ کې راولېدو. الوتکه بیرته ستنه شوه نو موړی روغتون ته ورسو. څلور څلوېښت کلن نوالني له ډېر کلونو د پوتین د یو غټ سیاسي مخالف په توګه فعالیت کړی دی او د هغه د دفتر یوې مطبوعاتي وایي ویلي دي چې په هوایي میدان کې اوسه د چایو په پیاله کې زهر اچول شوی وو. اروپایي اتحاد خبرداري ورکړی دی چې د بیلاروس یا سپین روسیې د جمهوریت د هغو چارواکو په خلاف بندیزونه ولګي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دوکه کړې او یا یې د مظاهره چانو په ځپلو کې لاس لرو. جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو په انتخاباتو کې د 50% رایو ګټلو داوا کړی خو متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد دواړو ویل دي د هغه په طرفدارۍ باندې په پراخه کچا لاسوهنه شوی وه. د امریکا خبریال هنری ریجوال په خپل رپورټ کې وایي چې د روسیې سره د مخامخ ټکر لويري د امریکایانو او اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو د اقداماتو لپاره اپشنونه محدود دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا شاخ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس پیښې مخ په کمیدو دي. خو کدا هیوا د دې غوبا د دوهمې څپې سره مخ سي چمتووالی ورته نیول سوی دی. پدې
بارک اکرام شنواری لکابل راپورټ لري. دامي روغتي وزارت د جمعې په ورځ په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د درې دي شنو او مثبتو پیښو د سب خبر ورکړي چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر او د 1300 نیوته رسیدلې دي. دامي روغتي وزارت د رسمي شمیرونو لمخې په تیرو سلیری ساتونو کې په کابل کې بیا د کورونا د وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا په تیرو دوه اونیو کې درې ورځې چې په دغه ولایت کې د کورونا د وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس ټولو زیاتې پیښې په کابل او د هرات په ولایتونو کې ثبت شوې. دامي روغتي وزارت د شمیرونو پر اساس کابل کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1309 او په هرات کې 6202 رسیدلې دي. عامه روغتي وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د اوبا د خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې 1315 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 2090 تنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوي. دامي روغتي وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د ټولو مشکوکو پیښو د معنی مثبتې پیلې د 1315 ترمنځ وي. ښاغلي عثماني خبریالانو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې د اندازه 15% وه.
مریضای موږ د داخله شفاخانه بستر سره فقط
ښاغلي عثماني ویل کوم ناروغان چې په روغتونونو کې بستر دي یوازې 3% د روغتونونو بسترونه یې اشغال کړي. د وخیمو ناروغانو شمیر هم په کراتو راکم شوی. حتی په ډیرو ځایونو کې د منابعو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره مو روغتونونه تړلي دي. دامي روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د افغان جاپان په روغتون کې چې په کابل کې د کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې یو اساسي روغتون ګڼل کېږي اوس یوازې تر 15 پورې د کورونا په ناروغۍ اخته ناروغان تر درملنې لاندې دي. هغه ویل چې اوس د دولتي روغتونونو تر څنګ خصوصي روغتونونو کې هم د کورونا د وایرس د درملنې او د مشکوکو پیښو د معاینې کار پیل شوی چې تر نن ورځې پورې په خصوصي روغتونونو او کلینیکونو کې 1315 مشکوکې پیښې معاینه شوي چې یوازې 203 یې مثبتې ختلې. ډاکټر عثماني د خصوصي روغتونونو او کلینیکونو د مثبتو پیښو فیصدي 3% وښوده. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ د دوهمې څپې احتمال رد نه کوي. ویل چې حکومت د دوهمې څپې لپاره هم چمتووالی نیولی دی. هغه ویل چې ټولو ولسوالیو ته د مصنوعي تنفس کوچني ماشینونه استول شوي او نورو روغتونونو ته د دغو ماشینونو د استولو کار روان دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې نړیوال بانک ورسره منلي چې په افغانستان کې د افغان حکومت د صحتمندۍ په نوم یو لوی روغتي پروګرام سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز په ولایت کې 18 طالبان وژلي دي. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت دا مخالفین د کندوز خان آباد پر لوی لار وژل سوي دي. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د کندوز خان آباد پر لوی لار د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د غلار د خلکو د تګ راتګ او تجارتي موادو د انتقال لپاره بند ده. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د درې ورځو را په دې خوا د خان آباد کندوز پر لوی لار افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پکې 18 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په وژل شوو طالبانو کې 3 تنه قماندانان هم شامل دي او 14 تنه نور وسلوال طالبان ټپین شوي دي. طالبانو لیوی و نیوڑان دی ده قندوز خان آباد پر لوی لار پراته ده ملی اردو زواکونه محاصره کردی و خو اوس ده ملی اردو لخوا ده غلار پا اگدو که عملیات پیل شویدی. ده قندوز ده والی ویان ده اسمت الله مرادی ده غلار ده بندی دو او روان و عملیاتو پاره ده سوایی.
چو ورځې را په دې خوا د خان آباد او کندوز ترمنځ لویه لاره د امنیتي تهدیداتو سره مخ وه چې وسلوال مخالفینو ځینو ساحاتو کې چیک پوینټونه یا هم د ملي اردو پر پوستو باندې له لارو ځایونو څخه ډزې کولې. د دې له امله تړل شوې وه چې دوی ته کوم زیان ونه وړي. تجارو ته به مالي زیانونه اوښتي وي. د دوی هغه بار وړونکي موټر به کېدای شي د تخار له لارې یا د هم د کندوز له خوا نه درېدلي وي. د ملرغي بیس ته نږدې کوم ساحات چې وه هغه د وسلوال مخالفینو دغه تهدیداتو څخه خوندې شوي. دوی په شاته مول شوي. یوازې د چار سری په بیس باندې هم عملیات روان دي تر څو هغه ساحاتو کې د مخالفینو تهدیدات د هغوی تحرکات دغې مخنیوی وشي.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا په دغه لار د جګړې یادونه کوله. په دغه لار باندې هم وسلوال طالبان غواړي د نورو لویو لارو په څیر له بار وړونکو موټرو څخه باج واخلي او امنیتي پوستې له منځه یوسي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا افغان ځواکونو تعرضي عملیات پیل کړي دي.
موټر په مخ پرونه عملیات ته جریان درلوده. خپل اورازم اوسم قطار ته هم د مسیر کې جنگ چې دا یو هفته نه دی خاطر دی خاطر یو هفته هم زیات کیږي او عملیات چې دولت سره کړی درې ورځې کې
د کندوز خان آباد ترمنځ غزیدل لار باندې وسلوالو طالبانو تلاشي کولې او څو ځلې د بدخشان اوسیدونکو په دې تور چې په امنیتي ځواکونو کې دند لري له موټرو کوز کړي دي. د ملرغي اوسیدونکو وایي چې اوس د خان آباد کندوز پر لوی لار افغان امنیتي ځواکونه شته دي او له تیرې یوې هفتې را په دې خوا د دغې لارې په اوږدو کې سختې جګړې شوې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د کندهار د ارغسان ولسوالۍ ځایي خلک وایي چې لتیری یوې میاشتې راهیسې ټولې لارې ورباندې تړل سوي او اوس د ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک دروازه هم د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله تړل سوي ده. ارغسان د کندهار د هغو ولسوالیو څخه ده چې ډیر نفوس لري او پخوا نسبتا امنیت پکښې و. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار د ارغسان ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي د نامنیو له کبله د خپلو ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي چې له دې کبله لارې او روغتیایي مرکز یې پر مخ تړل سوی دی. ارغسان د کندهار په جنوب ختیځ 80 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې له زراعتي پلوه هم د کندهار په اقتصاد کې ځانګړی اغیز لري. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له کندهار ښار سره پر عمومي ډامبر سړک د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله له تیرو دوه میاشتو راهیسې تګ راتګ نه دی سوی او پر پرې لارو باندې هم د سړک د غاړې د ماینونو لوړ ګواښ موجود دی. دغه راز د ارغسان ولسوالۍ مرکزی کلینیک هم د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله تیر ورځ د ناروغانو پر مخ تړل سوی چې له کبله ګڼې روغتیایي ستونزې په سیمه کې رامنځته سوې دي.
سړکان یې اړولې دي. مثلا ماینونه او ډبې په لارې کې شخې دي. د ارغسان خلک په د اوسني حالات کې ډېر په سخت مشکل کې دي چې هېڅ رفتامت لارې ته نشي کولی او دا دي چې دغه حاصلات هم سره رسېدلي دي. تر اوسه پورې هغه حاصلات خو څوک دي خپل رفتامت نشي کولی. دغه اوسنۍ ورځو کې مرګ ژوبله بیخي ډېره سوې ده. ولس ډېر ستړی دی. ولس ډېر جګرخونه دی. په وینو کې لغړې هېڅ د زغملو وړ نه دی دغه حالت. دلته د سولې خبري روانې دي بنجان د دې خوشی سواله لوی جرګه د ایرس ولا تر اوسه پر حالات مغز روړ حالات یغه جنگونه دی هغه حالات
د ولسوالی د روغتي کلینیک د تړل کېدو په اړه د کندهار د عامه روغتي ریاست تبصره نکي خو یو روغتي مسول د نمنو شول په شرط امریکا ژغ آشنا رډو تول چی وسلوالو طالبانو د ولسوالی ل مرکز څخه تخپل ولکلانی سیمته د کلینیک د لیست په موخه 13 ورځ ډاکټرانو او روغتي پرسونل ته نموړي کلینیک ته د نه تاګ خبرداري ورکړي د سیمه اوسیدونکو وایي چې په یاد کلینیک کې هر ورځ تر 200 پوري سرپنا روغان درملنه کېده چې په تړل کېدو سره د سیمه اوسیدونکو له روغتي اسانتیاو څخه اوس به برخي سوي دي
ملکی وګړي د دې لپاره چې تاسو خپل سپر وګرځوي آیا ملکی وګړي د ژوند کولو حق نه لري چم خلکو ته جوړ دي ولې عام ولس چې تاسو د غوډ ځان مدافین معرفي کوي موږ د خدای لپاره ولس ژوند ته پرېږدي چې ولس ژوند وکي خپل خوري خپل ګټي
په ورته وخت کې په جنوب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په نامن سیمو کې د ولسی خلکو پر وړاندې د نور مؤسسو سنزو څخه اندیشنه څرګندوي په جنوب کې د نوموړي کمیسون مسول شمس الدین تنویر
دا د خلکو دا لري چې دوی لار منسو د عمومي سرک خلک ډیر ژوند په مشکل مواجه شوی دی دا هم یو حق دی د انسانانو د ګشت گذار او د تګ راتګ دا د هغه اتلسمن حقوق بشري یو حق و یو د مسلم په موږ ډیر خوشین یو په دې اکله چې دا وسنۍ حالت چې دولت او مخالفین ترمنځ د اصول پولیسه په هغه ډیر اساس پروت رسیدلی دي زه په دې اخدم چې دا کارونه خو د دشمنی کار دی خو موږ خو غواړو چې افغانان یو سی افغانان سولو کې سول خو په جنگ نه کیږي سول په دشمنی نه کیږي
خو د کندهار پولیس مقامات وایي چې د ارغسان کندهار د لوی لارې د امنیت ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر لري د کندهار د پولیسو وایاند جمال بارکزی
د ارغسان ولسوالی عمومي لار شیدا غاز مور د پلیس د خواسخه هر سار او بجوته د مرکز خونه سی بیا د ارغسان ولسوالی در مرکز پر ټول زمور د پلیس د خواسخه چکیږي چې کم مین یا ولسوالو بل شی پک شیشي غاز نه کاږي نو عمومي لار له د زمور امنیتي ځواکونه هر وخت تک پر اتاکي فارغسان کې زمور امنیتي ځواکونه پیاوړي دي وسومالته هر سهار موږ پر دغه لار باندې اكمالات کوو ځو تک را تکو
د کندهار په زیاتره ولسوالیو کې د نامنوي پیشي لتیر دوه میاشتې راهیسې زیاتې سوي چې د ژوندانه پر بیلابیلو برخو یې ناوړه اغیز کړي په دې برخه کې د کندهار په اته ولسوالیو کې لتیری وی اونې راهیسې د شپې لپلوه مخابراتي شبکې هم د وسلوارو د غواښونو په واجه خپل فعالیت په ټاپه دري خپل وسلوارو طالبانو د ارغسان ولسوالۍ د لارو او کلینیک او د غرس د مخابراتي شبکو د فعالیت د بنیدو په اړه په رسمي توګه کوم تبصره نه ده کړې
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زنم شباش نن
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې د کورنی تولیداتو د زیاتوالي له امله د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې واردات شاوخوا 800 میلیون ډالره کم شوي دي د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونه د کورونا وایروس له امله د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل د افغانانو خراب اقتصادي وضعیت هم د وارداتو د کموالي نور لاملونه ګڼي نور تفصیل د ممتاز بهیر
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې سکهال کله یوې خوا د دغه هیواد د صادراتو کچا راټیټه شوه خو له بلې خوا د کورنی تولیداتو د زیاتوالي لامل افغانستان ته واردات هم تر 800 میلیون ډالرو کم شوې دي د دغه وزارت ویان جواد دبیر امریکا غته ویل چې افغانستان د روان مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې تر 2 میلیارد او 600 میلیون ډالر واردات درلودل چې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله شاوخوا 800 میلیون ډالر پکې کمواله راغلی دی.
خوشبختانه در بخش های از
لانه کمرغه موږ د خپل صنعت په زینو برخو کې خې لاسترولنې لرو چې په روان مالی کال کې د وارداتو د کموالي لامل ګرځېدلای دی. افغانستان د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 2 میلیارد او 600 میلیون ډالر واردات درلودل چې د تیر کال په پرتله کابو 800 میلیون ډالر کموالی ښیي. نزدیک به
800 میلیون ډالر کاهش را نشان میده.
ښاغلی دبیر زیاته کړه دغه واردات تر ډیره له چین، پاکستان، ایران او هند څخه شوې دي چې پکې وړه، غنم، وریجې، غوړي، نفتی مواد او درمل شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سکهال د افغانستان واردات زکه کم شوي چې د کورونا وایروس وبا پر سوداګریزو چارو منفي اغیز وکړي او د سیمې له یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان صادرات او واردات په ټپه ودرېدل. د دغه خونې مرستیال خان جان الکوزی امریکا غته وویل چې د افغانانو خراب اقتصادي وضعیت هم د دې لامل شوی چې په مارکیټ کې د خلکو غوښتنه کم شي او د مسلې هم پر روان کال کې د وارداتو کچې لټیټې دو سره مرسته کړې ده.
داخلي تولید عام چې تاسو ګورئ نه خرڅېږي بازار کې، خصوصا مواد غذایی خلک مجبور دي چې واخلي. نو شیان چې هغه مصرفي مواد دي، فرضاً آرایش سامان دی که تلویزیونونه دي که الکترانیک دی، داسې نور شیان دي هغه فرضاً خلک لوازم د کور دي، دا شیان دي دا ټول نه اخلي. خلک تقاضا کمه ده په مارکیټ کې د خلکو، خلکو کاروبار نشته، خلک وږي دي، خلک بېروزګاره دي او د ژوند سطحه کاملاً ټیټه ده.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې په 2020 کال کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخامخ شوي چې له امله یې د صادراتو او وارداتو په کچه کې پام وړ کموالی راغلی دی. د دغو کارپوهانو له ډلې د پوهنتون استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل
نه تنها دا چې دلته داخلي تولیدات چندانې موجود نه ول، د کورونا ویروس او قرنټینونه موجود ول او کمپنیانې بندې وې، بلکې حتی دا چې د خلکو عواید کم ول او ډېرو کمپنیو کم تولیدات کړي دي. نو دې نه معلومیږي چې په 2020 کال کې د نننی تولیدات هم کم وي او دا چې زموږ واردات کم شوي دي زی لامل په کورونا ویروس او نړیوال تجارت کموالی کې وینم، نه دی کې چې زموږ داخلي تولیدات د زیات شوي وي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس افغانستان په 2019 میلادي کال کې تر 1 میلیارد ډالر واردات درلودل، خو د صادراتو کچه یې کابو 1 میلیارد ډالر ته رسیدله.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. جو بایدن چې د پنځشنبه په ورځ په رسمي توګه د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدی ومنله، دا یې څرګنده کړه چې له کورونا وایرس سره به د جمهور رئیس ټرمپ د مبارزې څرنګوالی د نوامبر د انتخاباتو اصلي بحث وي. نور حال پر بوت کې وایي.
په رسمي توګه د ولسمشر لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید کېدو څخه وروسته جو بایدن له خپل جمهوری غوښتونکي سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیاسي مبارزه پیل کړه او پر هغه نیوکه وکړه چې په امریکا کې د کورونا وایرس په مخنیوي کې ناکام دی. جو بایدن وایي
زموږ اوسنی ولسمشر ملت ته په خپل اساسي دنده کې ناکام شوی دی. هغه زموږ په ساتنه کې ناکام شوی، هغه د امریکا په ساتنه کې ناکام شوی. زما امریکایي وطنوالو دا نه شي هیریدای.
د دیموکرات ګوند د کنوینسون په څلورو ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په مخه غونډې په انلاین توګه جوړې شوې. مهم ویناوال د کورونا وایروس وبا ل عمله پر منست شوی مشکلات خبر وکړي چې لکبل یو لک څلور اوی زر کسان څخه زیات امریکایان مرشوي جوار اقتصادي بحران را منست شوی چې ډیر شمیرونه کسان وزګر شوی دي. په مقابل کې ولسمشر ترامپ هڅه کړي چې په ټاکنو کې وخی څوک د اقتصاد د بیا رغول لپاره غوره وړتیا لري، هغه هم پر جو بایدن نیوکه کړې ده. ولسمشر ترامپ وایي
زه موږ د امریکایي هیلو او د نړۍ په تاریخ کې د غازیم هیواد د ویجاړۍ ترمنځ دیوال یو.
د دیموکرات ګوند څلور ورځو ملي کنوانسون څخه وروسته ټاکل شوی د راتلونکو اونۍ د جمهوری غوښتونکو ملي کنوانسون پیل شي چې ولسمشر ترامپ د خپل ګوند لخوا د کاندیداتوري وړاندیز پر رسمي توګه ومني. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د نوریدونکو، د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لپاره ولاړ کاندیدان هر یو جمهور رئیس ترامپ، د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په خپل خارجي پالیسۍ کې د جنوبي اسیا لپاره څه پلان لري؟ په دې اړه زموږ همکاري شهناز نفیس دلته په واشنگتن کې د سیاسي چارو د کارپو آسم یوسف زی سره مرکه کړې ده.
ډاکټر آسم یوسف زی صاحب، ټول نمخ کې ډیره مننه ستاسو د ټایم. او دومبنه پښتنه زه تاسو نه دا کول غواړم کومګه وګورو په پاکستان کې د تندلارو موجودګي مسله وی، که د پاکستانی ریاستی ادارو افغان طالبان سره اړیکې کی وی، دې حواله سره مونږ وکتل چې ترامپ حکومت دوران کې په پاکستان ډیر فشارو، نو تاسو څه پام کوئ که امریکا کې حکومت بدلیږي نو دا پریشر به جاری وي کنا؟
لند جواب خدا دې چې دا پریشر به هم دا شانت جاری وي، ځکه چې امریکا همیشه د پاره په تیرو سرویختو کالو کې کومګو ګورو نو د امریکای پاکستان ته د افغانستان په لړ کې همیشه د پاره ضرورت پیښ شوې ده. نو که هغه سلسله کې مونږ ګورو نو دا چې کوم فشار دی دا به جاری وي. دا غي یو وجداد چې د واشنگتن چې کوم پالیسي وي نه غدا سی وي چې هغه یو حکومت کو بدلیږي او بل حکومت راځي نو باغی کې دومره باغی کې تغیر نه راځي چې څنګه په نورو ملکونو کې په پالیسو کې تغیر راځي. نو دغه شانت د امریکای په پالیسو کې دومره تغیر نه راځي، ځکه چې د دوی پالیسي چې کوم دی هغه لانګ ټرم وي او هغه کې بیا په اسانۍ باندې دومره سر باغی کې څه بدلون پکې نه راځي. نو زما خپل خیال دا دی چې کم دا دی وخت کې کومه پالیسی ده نو هغه به نه صرف جاری وي، بلکې زما چې د ډیموکراتس حکومت راغی نو دا چې کومه پالیسی ده نو پدې کې بل لګون ته توندی راځي، پدې کې بل نور هم فشار به نور هم سیوا کیږي. او دا غي وجه دا ده چې تاریخي لحاظ سره کوم ګورو نو ډیموکراتس کوم دي نه وي پاکستان سره لګون دي سختی کړې ده د ریپابلیکنز په معاملې کې. که چېرې مونږ فوجي مدد طرف ته وګورو نو هغه یو شانتي پاتې شوی ده، پای کې څه دومره خاص فرق نه راغلی، خو څومره پورې چې د تعلقاتو خبره وي د ریسټ کولو خبره وي نو بیا ډیموکرات چې کوم دي نو هغه لګون ته سختی کوي پاکستان سره د ریپابلیکنز په مقابله کې.
ډاکټر یوسف زئی صاحب، چې مونږ وګورو نو هند او افغانستان اوس هم دا باور لري چې پاکستان چې دی هغه پاکستان تندلاری چې دی هغه په هند او افغانستان کې ورانه کوي، او دا سیزونه عمده سي خبرونه مونږ د امریکایي ادارو نه هم اوریدلې دي. نو په امریکا کې کنه وی حکومت راغلو د هغه بده حواله سره صدریز وی
کچره په حکومت کې بدلون راغی او ډیموکراتس راغلل په واشنگتن کې، نو زما خپل خیال ده چې بیا دا چې کوم دا چې کوم د وخت کې کومه پالیسی ده نو په هغه کې به لږ دی بدلون ذکر راځي چې زما خپل خیال ده چې څومره هم په دې وخت کې امریکایي فوجان موجود دي نو دا هغوی چې کومه انخلا شروع ده نو په دغه کې به لږ دی او په هغه کې دا څومره تیزي چې دې وخت کې ده نو هغه تیزي او پکې نه راځي، ځکه چې د ډیموکراتس خپل خیال ده چې هغوی په افغانستان کې خپل فوجان چې کوم دی خاص تعداد پورې هغوی ساتل غواړي. د هغې دپاره دا ده چې هغوی بیا په پاکستان باندې نور هم دبا و پرې راولي، نور هم فشار به پرې راولي، او خاص کر چې کوم حقاني نټورک دی د هغې په وجه باندې به پاکستان باندې نور هم دبا و راسي، ځکه چې پاکستان اوس هم د حقاني نټورک چې کوم دی د هغوی په مکمله توګه باندې د هغوی مدد کوي.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.